السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستانه د وتلو په اړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل ماکل بهرنیو چارو وزارت ته په یو تازه لیک کې یادونه کړې چې دا اسناد باید له محرمیته وویستل شي او ټولو ته ښکاره شي. مایکل ماکل او د بایدن د ادارې نور منتقدین له افغانستانه د امریکا د وتلو په بڼې او ترنګوالي سخت نیوکې لري، خو خپله د جو بایدن ادارې بیا له افغانستانه د وتلو ننګ کړې ده. د ایران د عدلی د وزیر مرستیال علی کاظمی وایي هیواد د درش پیت سلنه افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبری آژانس پرون د ښاغلي کاظمی له قوله راپور ورکړی چې نوموړي له نړیوالو مرستندوی موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. کاظمی دا خبره د ماشومانو د ساتنې په اړه یو سیمینار کې وکړه. هغه زیاته کړه چې په ایران کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله یو زیات شمیر افغان کډوالو پناه اخیستې، خو په همدې حال کې بیا په ایران کې یو زیات شمیر افغان کډوالو تل د ایراني چارواکو او پولیسو له ناوړه چلند شکایت کړی دی. په وروستیو کې اندغو افغان کډوالو شکایت کړی چې د وچې ډوډۍ کارتونه هم نه ورکول کیږي. نامعلومه وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. دا پیښه د څوارلسمې حوزې اړوند په عیدګاه دروازه کې شوې. عینی شاهدان وایي وسلوال چې پر موټر سایکل سپاره وو له سیمې تښتېدلی. یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوی سوداګر د کندهار ښار د اتمې حوزې اوسیدونکی و. په کندهار کې طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي او تر اوسه د پیښې انګیزه هم نه ده معلومه. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د ترکیې د ولسمشریزو ټاکنو اروپایي څارونکو ویلي دغلته ولسمشریزې ټاکنې د ولسمشر رجب طیب اردوغان لپاره د نامواجه ګټو پر اساس ترسره شوي دي. د اروپایي شورا څارونکو او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان پرون دوشنبه په انقرې کې اعلان وکړ چې رسنیزو تعصبونو او د بیان پر آزادۍ محدودیتونو د ټاکنیزو سیالیو برابر شرایط اغیزمن کړي وو. دوی ویلي چې اردوغان د کمپاین لپاره له عمومي بودیجې کار اخیستی او دا یې د هغه لپاره یوه نامواجه ګټه یاده کړې ده. په ترکیه کې د تیرې یکشنبې په ورځ د واکمن ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د سیال کمال کلیچدار اوغلو ترمنځ د ولسمشریزو ټاکنو دویم پړاو سیالي ترسره شوه چې اردوغان پکې بریالی شو. خپله اردوغان او ټاکنیز ټیم یې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایانو پرون د خپلو وژل شوو سرتیرو د یاد ورځ ولمانځله. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په همدې تړاو جوړو شوو مراسمو کې وویل د امریکا سرتیرو سرښندنې او مبارزې باید خوندي شي او د خلکو د لا یووالي لپاره ترې کار واخیستل شي. امریکا معمولا په بهرنیو جګړو کې د خپلو وژل شوو د یاد لپاره دا ورځ هر کال د می په وروستۍ دوشنبې لمانځي. د امریکا تر ټولو وروستۍ اوږده جګړه په افغانستان کې وه چې لږ تر لږه 2400 امریکایي سرتیري پکې ووژل شول او څه باندې 40,000 نور ټپیان شول. او د هند کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل یا چینای آی پی ایل کې چینای سوپر کینګز بریالیتوب یا اتلولی ترلاسه کړه. پایلوبه بیګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشوه چې څه باندې یو لک کسان نندارې ته ورغلي وو. په پایلوبه کې چینای سوپر کینګز د ګجرات ټایټنز لخوا ټاکلی هدف پوره کړ او وتوانید چې د پنځم وار لپاره د هند کرکټ مشهور لیګ آی پی ایل اتلولی خپله کړي. په ګجرات ټیم کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او نور احمد هم ولوبېدل. ګجرات ټیم لومړی بیټنګ وکړ او د 215 منډو هدف ورکړ. لوبه وروسته د میدان د لوندوالي په سبب رالانډه شوه او چینای ته د 101 منډو هدف په 15 اورونو کې ورکړل شو چې بالاخره یې پوره کړ. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ایرانی چارواکی وایي له افغانستان سره پر پوله جګړه لنډه وه او اوس وضعیت عادي شوی.
درگیری مختصری بود.
دا یو لنډ شخړه وه. له طالبانو سره خبرې اترې شوې او حل شوه. اوس موږ کوم ستونزه نه لرو. پوله خلاصه ده.
دا څویم ځل دی چې د افغانستان او ایران پوله ساتي یو بل ته لاس په ماشه کېږي. د دغو شخړو د دوام اغیز څه کېدای شي؟
د ایران سره دښمنی یا د ایران سره د مخ په خرابیدلو اړیکې فکر کوم د طالبان د نظام وخت هم راکموي.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي وایي له افغانستانه د وتلو اسناد باید خپاره شي. په شمالي ولایتونو کې پر کروندو د ملخانو برید دوام لري.
درې سوه جری په مځکه زما خپله د بینه دغه ملخو وړې ده او یو دیر زره جری په مالچر، یعنی دا د بینه تللې ده.
نور راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مباسه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لی د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومنه. راځو د سر موضوع ته. د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه د وګډ ټیم د جوړولو لپاره کار وشي. احمد وحیدی دا خبره پرون دوشنبه په یو کانفرانس کې وکړه. هغه همدارنګه د طالبانو او ایرانی ځواکونو ترمنځ جګړه چې د تیرې شنبې په ورځ وشوه مختصره بللې او ویلي دي چې ایرانی پوځیانو یې ځواب ورکړ. اخوا د روسیې ځانګړي استازي د ایران او افغانستان په پوله کې د کړکیچ د زیاتېدو احتمال رد کړی دی. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د ایران لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی یو وار بیا د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې د معلومولو لپاره د ګډ ټیم د جوړولو تمه ښکاره کړې. وحیدی د دوشنبې پورس ایرانی رسنوی ته ویلي که په بندونو کې اوبو موجودې وي طالبان باید د ایران حق ادا کړي او که نه دا موضوع باید زموږ لپاره روښانه شي. هغه زیاته کړې موږ د یوې ګډې کمیټې د جوړولو په هڅه کې یو او په دې هیله یو څو لویا د بندونو لیدنه وکړي او طالبان باید دا مسله حل کړي. ایرانی چارواکو یو وار بیا په داسې حال کې په خبرو ټینګار کړی چې د شنبې په ورځ دواړو هیوادونو په پوله کې سخته جګړه وشوه. د ایران د کورنۍ چارو وزیر بیا دا جګړه مختصره وبلله او ویې ویل چې طالبانو ته اړین ځواب ویل شوی. دا یو لنډه شخړه وه. له طالبانو سره خبرې اترې شوې او حل شوه. اوس موږ کومه ستونزه نه لرو. پوله خلاصه ده، پوله آرامه ده، پوله اوس د ترافیکو په مخ خلاصه ده.
و مرسم برای تردد الان باز.
ایرانی چارواکو تایید کړي چې له طالبانو سره په نښته کې د دوی یو پوله ساتی عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ته نږدې خبري آژانس تسنیم ویلي له طالبانو سره په نښته کې د وژل شوي سرتیری محمد مهدي احمدي جنازه به سه شنبه په خاص مراسمو ترسره او خاورو ته وسپارل شي. طالبانو هم له ایرانی پوله ساتو سره په نښته کې د خپل یو عسکر وژل کېدل تایید کړي. که څه هم په جګړه کې د سپکو او درنو وسلو د کارولو رپورټونه او ویډیوګانې خپرې شوې خو تسنیم آژانس د ایراني ځواکونو لخوا د توغندیو د کارولو خبرونه رد کړل. روسیا چې هم له ایران او هم له طالبانو سره نږدې اړیکې لري ډاډمنه ده چې سرحدي نښتې کومې لویې لانجې نه رامنځته کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دوشنبې په ورځ روسي رسنیو ته ویلي چې پخوا هم په پوله کې طالبانو او ایراني ځواکونو نښتې کړي خو داسې څه احتمال نشته چې کړکیچ زیات او یا اوږدمهالي عواقب پېښ کړي. څو ورځې مخکې سیستان او بلوچستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسي له سفر او هلته د ایران د حقابې د خوندیتوب په اړه طالبانو ته د هغه د جدي خبرداري وروسته د تهران او طالب چارواکو ترمنځ بې ساري لفظي شخړې هم وشوې. د رئیسي خبرداري ته د طالبانو د ځینو قمندانانو کلک غبرګون او ګواښونه د دې لامل شول چې د راپورونو له مخې په کابل کې د ایران سفیر حسن کاظمي قومي له طالبانو وغواړي چې په یوه میاشت کې د دوی د حقابې په اړه غوښتنې پر ځای کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر بیا په یوه وروستۍ ناسته کې چې د ایران د حقابې او رامنځته شوو لانجو په اړه یې ترسره کړې وه د ایران په شمول له ګاونډیانو سره په ښو اړیکو ټینګار وکړ. طالبان وایي د ایران حقابې ته ژمن دي خو په افغانستان کې سخته وچکالي ده او بندونه دومره اوبه نه لري چې تر ایران پورې ورسیږي. اخو د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې د ایران د چارواکو د څرګندونو په غبرګون ویلي وو د ایران رژیم دی له زور ویلو ډډه وکړي او پر ځای د 1915 کال د هیرمن تړون ته مراجعه وکړي. هغه دا وړاندیز هم کړی و چې طالبان او ایران د لانجې د حل لپاره یا ډیپلوماتیکي خبرې وکړي یا د کوم منځګړی وټاکي او که بیا یو همکار نه ورکوي باید دا مسله قضاوت ته وړاندې شي.
و موردل چې د ایران د کورنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په بندونو کې د اوبو د کچې په اړه د یو ګډ ټیم د جوړولو په تمه دی. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي څو ځله یې له ایراني او پاکستانی پولیساتو ځواکونو سره جګړه کړې. دغه جګړه کله ناکله په کور دننه او بهر د عام افغانانو لخوا ستایل شوې هم ده، خو د چارو یو شمیر کتونکو دا ډول جګړې د طالبانو د کمزوري ډیپلوماسۍ پایله بولي. د چارو لکتونکو حکمت زمينه می وپختل چې د دې ډول شخړو لامل څه کېدلی شي.
ګری طالبان او ایران د دې تاریخ څخه وکتلې شي، یو ډیر خنړی تاریخ شته. نو ساتنې وی کی ایران د پلمسان په کار په مزار شي یو ګل کی او بیا دی اته جنگ سره نشته کی هغه وروسته په 2001 کال کې کوم د بلاو ما د کور سره کوم عمل کیږي. د طالب چارواکو ا ادا دا د چې هغه ایران لاس ورو نو لري د تاریخ شته ډیره مهمه ده څو دارو او د تشویق فقط د طالبانو کم انسرجنسی یا کم جنگ چې و د جمهوریت په وړاندې ایران باید فرصت وګڼي چې تر څو چون د امریکا سره اختلافات درلودل ځینې طالب رهبرانو ته د هغوی سره لاس یو کړي چې تر څو ناتو په بل عموم او امریکا بالخصوص دوی ته یو نوه سردردی په افغانستان کې جوړ کړي. نو ایران د خپل منافعو په تعقیب کې د طالبانو څخه د وسیلې په حیث باندې استفاده وکړه. نور د دې نه اخواته زه فکر کوم طالب او ایران مشارکات ډېر کم لري په ځینو مسایلو کې اصلا نه لري. د دینی اړخه وکتلی شي، مذهبي اړخه وکتلی شي، هغه یو بحث دی. مګر زه فکر کوم د دې تر مابین مشارکات ډېر کم، بالخصوص د کله چې د یو نظام په حیث باندې د دوو نظامونو په حیث دی دوال ته وکتلی شي فکر کوم مشارکات کم. دا طبیعي خبره ده چې د دې تر مابین به دا جنجالونه راپورته کیږي. دا بل هم
اعظمي صاحب تاسو وایئ چې مشترکات کم دي، اما ایران طالبانو ته شین څراغ ښکاره کړ، سفارت ته ورته وسپاره، پخوانی ډیپلوماټان یې وایستل. زمين کې تاسو پخوانیو جګړو ته اشاره وکړه، مثلا ک یو بل مشترک ټکی وکتل سی هغه د امریکا سره البته دښمنی ده چې ایران هم سره په زغرد دښمنی لري له امریکا سره، له لویدیز سره، او طالبانو هم شل کاله په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره جګړه وکړه.
لوین صاحب زه فکر کوم دا به دا شین څراغون ښکاره سوي دي. دا د دې وجه څخه چې مجبوریت ایران زه فکر کوم نه غوښتل چې طالب شکله به تکابل ته راځي واک په لاس کې نیسي. دا ځان څخه دښمن جوړ کړي، کم نسبی د افراد تر مابین چې کوم دوستي جوړ کړي او غوښتل چې هغه کوي سي. مګر باس دا دی زه فکر کوم طالب هم په دې ډېر واضح کوي چې د ایران سره پوره دوستي کول دا پر دې پرړې کو باندې د غرب سره بالخصوص مبخت تاثیر کولای شي.
د طالبانو د حکومت راتلونکي لپاره دغه ډول سرحدي شخړې څه ناوړه عواقب درلودلی شي؟
لوزین صاحب ګورئ، یو شی به ډېر واضح وکتلی شي. د ګاونډي هیوادونو همکاري و د طالبانو سره د 2001 کال نه اوس تر 2021 کال پورې چې یو عمده فاکتور چې طالب کوي سي او د دې جغرافي چې جمهوریت ته سپورت وایي او به څنګه نظام تراسي. نو که چیرې ګاونډي هیوادونه د طالبانو څخه تهدید احساسوي، په دې مطمئن اوسئ چې هغوی نورې ګزینې، نور انتخابونه د ځان لپاره په افغانستان کې ټاکي او د طالب پر خلاف باندې حمایت کولای شي. ګوري په نوم د طالبانو په اول دوران دور کې ایران د ناردن الاینس یا شمالي ټلوال څخه حمایت کوي د طالبانو پر خلاف باندې. اوس هم داسې افراد شته، بالخصوص هغه افراد چې ایران په سوریه کې د فاطمینو ډلې تر نامه لاندې استفاده کول او په افغانستان کې استفاده کوي طالبان په وړاندې. نو د ایران سره دښمني یا د ایران سره د مخه خرابې د لاري کې فکر کوم دا طالبان د نظام وخت هم را کموي.
د سیاسي چارو شنونکو حکمت اعظمي و چې لازادي رادیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورويش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستان د وتلو په اړه اسناد وګوري. د دې کمیټې مشر مایکل مکال بهرنیو چارو وزارت ته په یو تازه لیک کې یادونه کړې چې دا اسناد باید له محرمیت وویستل شي او ټولو ته ښکاره شي. تفصیل یې له سفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا د استازیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي له افغانستان د وتلو په اړه پټ اسناد باید لومړی د دې کمیټې ټولو غړیو او بیا امریکایانو ته ښکاره کړای شي. مکال په یو تازه لیک کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ته ویلي چې د امریکا خلک په تیره هغو چې افغانستان کې جنګېدلي یا د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي د حکومت د اقداماتو د ارزونې مستحق دي. هغه ټینګار کړی چې له افغانستان د وتلو په اړه اسناد باید د کمیټې ټولو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات غړو ته ورکړل شي په تیره هغو چې افغانستان کې خدمت کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري غوښتونکو مشر مایکل مکال له ډېره وخت له بهرنیو چارو وزارت سره په لانجه بوخت دی او له هغوی څو واره د سندونو د ورسپارلو غوښتنه کړې. د کمیټې د مشر پر لپسې فشارونو بلاخره تېره اونۍ هغه ته د سندونو د سپارلو لار هواره کړه، خو اوس ښاغلي مکال ویلي د سندونو په کتلو او ارزولو دا ورته معلومه شوه چې دا سندونه باید محرم نه وي او نه یې خپراوی ملي امنیت ته کوم ګواښ پیښوي. هغه استدلال کړی چې د دې سندونو خپراوی به برعکس د حکومت د بهرنۍ پالیسۍ په پریکړو باندې د امریکایانو باور بیا جوړ کړي. مایکل مکال او ګڼ نور کسان وایي دا سندونه او معلومات څرګندوي چې څنګه له افغانستانه د بایډن ادارې وتل د دې سبب شول چې دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شي او وڅلوېښت نور ټپیان شي. ښاغلي مکال مخکې دا هم ویلي و چې له افغانستانه د راوتلو پر وخت د عملیاتو له مسؤلینو او ډیپلوماتانو سره د دوی مرکې به هم دا څرګنده کړي چې امریکا ولې خپل زر تنه اتباع او سلګونه زره افغان همکاران داسې یو هیواد کې پرېښودل چې کنټرول یې د ده په خبره د تراګرو په لاس کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته اړین اسناد ورسپارلي، خو دوی بیا هم غیر ضروري تعقیب ته دوام ورکوي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو نه اوري په یو ویډیو کې چې د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف یو مسؤل ته منسوب ده، دغه طالب چارواکي خبرداري ورکوي چې هغه خزه چې اسلامي حجاب نه مراتوي دا خپل پلار او ورور مجرم ګڼل کیږي. په دغه ویډیو کې چې ظاهر اند یک شمې پوراز د دې ولسوالۍ دی اوسیدونکو له خوا ثبت شوی، د طالبانو دغه چارواکي په یو عام غونډه کې خبري کړي او خلکو ته خبرداري ورکړي چې د دې ورسته د درشي پتلون او دغه راز تنگ کمیس هم نه اغوندی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
لباس ترکی، لباس تنگ و ترش، لباس پنجابی، از این به بعد هر خواهر اگر همین لباس استفاده میکنه اونها مجرم هستند.
د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت یو چارواکي ته په منسوبه ویډیو کې دغه کس خبرداري ورکړی چې که خزي اسلامي حجاب مراد نکړي دوی او د کورنۍ نارینه غړي به مجرم وګڼل شي. ظاهرا دغه ویډیو د جاغوري ولسوالۍ یو اوسیدونکي ثبت کړي او پر ټولنیزو شبکو خبره شوې ده. د جاغوري دغه اوسیدونکي د دې ویډیو د ثبتولو پر مهال وایي چې دا دریم ځل دی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداره دوی ته خبرداري ورکوي، خو دا ځلې خبري جدي دي. د دغه ویډیو پر بنسټ چې د یک شنبه په ورځ ثبت شوی، دغه سیمه ایز طالب چارواکي د لسګونو کسانو په غونډه کې خبري کوي.
ترکی جامې، تنګ تروش جامې، پنجابی جامې، لند جامې، دوا لمن لرون کې جامې، لنن څخه ورسته کې هر خور واغستلې مجرم ده. په حقیقت کې غرور او پلار مجرم دی، هغه باید ونیول شي او سزا ورکول شي ترڅو خپل مسؤلیت ادا کړي.
دا سړی چې ادا کیږي طالبان د حکومت یو چارواکی دی، په دې ویډیو کې خلکو ته غواښونه کوي چې کړي جامو بڼه بدل نه کړي مجرمین دي او مجازات بشي. د طالبان د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد، د غمرستیال بلال کریمی، او د طالبان د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي عاقف مهاجر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر ملاتړي د ښځو د جامو د اغوستلو په اړه د طالبان د حکومت د یو غړي څرګندونې له ټولنې څخه د ښځو د ایستلو او د دوی د فردي ازادۍ سلبول بولی. د دوی له ډلې مشګان فرجي ازادي راډیو ته وویل
واقعیت عملی است که طالب تغییر نکرده.
واقعیت دا دی چې طالب نه دی بدل شوی، طالب هماغه طالب دی چې شل کاله مخکې ښځې له ټولنې څخه حذفولې. موخه او هیلې د ښځو انزوا کول دي او دوی دې موخه ته د رسیدلو لپاره کار کوي.
د تیر کال په لومړیو کې د طالبانو مشر یو فرمان صادر کړ او د ښځو لپاره حجاب لازمي کړ. له دې حکم وروسته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد انفی ویل که کومه ښځه حجاب نه مراتبي کور دې معلوم شي، د کور مشر ته دې سپارښتنه وشي. خو بیا هم که د حجاب مسله په پام کې ونه نیول شوه، د دوهم ځل لپاره دې د میرمنې سرپرست احضار شي، د دریم ځل لپاره دې درې ورځې بندي شي، او د څلورم ځل لپاره که دا کار تکرار شو محکمې ته دې ور وپېژندل شي تر څو رسمن سزا ورکول شي. همدارنګه حجاب له اجباري کېدو وروسته په کندهار کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د حجاب د اعلاناتو د پوسټرونو په لګولو سره بې حجاب ښځې له حیواناتو سره تشبیه کړي. د طالبانو په دغو تبلیغاتي پوسټرونو کې لنډې او نازکې جامې اغوستل هم بې حجابي ګڼل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر رئیس مولوي عبدالحی عمری ته منسوب غږیز پیغام کې د کندهار د یو شمېر ولسوالیو امنیتي چارواکو ته امر شوی چې ښځو ته د واده په فلونو کې د نڅا، موسیقۍ او سندرو ویلو اجازه ورنکړي. په دې پیغام کې د سرغړونکو میرمنو او د دوی د میړونو د بندي کېدو ټینګار هم شوی دی. په کندهار کې د طالبانو سیمه ایز ادارې په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په افغانستان کې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول شول. د نجونو پر وړاندې له شپږم ټولګي څخه د پورته د زده کړې بندېدل، له پوهنتونونو څخه د دوی راګرځول، په ډېری دولتي ادارو او ټولو نادولتي کورنیو او نړۍ ول موسو کې لکار څخه د دوی منع کول، حجاب لازمی کول او د سفر بندیز هغه محدودیتونه دي چې پر افغان میرمنو لګیدلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې هم استاسو پیغامونه لرو. د غراز به واوري چې په کندهار کې بیلابیلو میوو سږ کال ښه حاصلات ورکړي دي. دا چې څنګه وړاندې درته تفصیل لرو، خو اوس ورځو د افغانستان شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته چې هلته ملخانو په بیساري ډول د بزګرانو پر کروندو بریدونه کړي دي او دغه وضعیت اف ای او یا د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره هم اندېښمنه کړې ده. دا چې دغه اندېښنې څه دي او زیانونه په څومره کچه دي، تفصیل یې د سفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
له لوګي او بیوزلۍ سره مخ افغانستان د کرنیزو محصولاتو په برخه کې له یو نوي او بیساري کړکېچ سره مخ ده. د بغلان او ګڼو نورو شمال او شمال ختیځو ولایتونو پراخې کروندې د مراکشي ملخو له څپو سره مخ دي. په هیواد کې د ملخانو او نورو مزرعه حشرو د لمنځه وړلو لپاره د کیمیاوي موادو کمښت بزګر دې ته اړ کړي چې په خپل لاس په کار شو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د مؤسسې د مامورینو په مرسته ملخان لومړی یو لوی ترپال ته ورټول او لمنځه یوسي. نجیب الله د بغلان یو کاروانګر دی چې سږ کال سلګونه جریبه ځمکه ملخانو خرابه کړې ده.
درې سوه جریبه ځمکه زما خپل د بینه دغه ملخو وړې ده او یو ډېر زره جریبه مالچر، یعنی دا د بینه تللې ده، دغه ملخو د بینه وړې ده او دغه ملخ د ود د میاشتې سننیولې د عمل پر پنځلس باندې وزي، د جوزا پر پنځلس پر شل باندې د دوه ختمې دي. د دغه وطن
وچکالي ډېر سړځایونه د ملخانو ډېر محدود کنټرول او په مارچ اپریل کې د ورخت مناسب مقدار د ملخانو د ودې لپاره ښه چاپیریال رامنځته کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او چارواکي وایي له محلي ټولنو او مؤسسو سره په همغږۍ او همکارۍ د ستونزو د سمدستي هواري لپاره ځینې لومړني کارونه کړي. د اف ای او د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترینچارد اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دوی هڅه کوي زیانمنو بزګرو ته لازمي مرستې ورسیږي. موږ باید دا مخکې له مخکې ډاډمنه کړو هغه کورنۍ چې هر څه له لاسه ورکوي اړین خوراکي مواد او مرستې ور ورسیږي. تر څنګ یې د کرنې د برخې ملاتړ او بیړنۍ کرنیزې مرستې باید دغو کورنیو ته ورسیږي چې بیرته خپلې ځمکې ابادې کړي. بله خبره د مراکشي ملخانو په اړه دا ده چې کال په کال تعداد سل چنده زیاتیږي. موږ باید دا یقیني کړو چې کال ته تر دې بد وضعیت ونه ګورو. د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکوي چې ښایي سږ کال د 2,200,000 ټنو پورې غنم د ملخانو د سیل په سبب ضایع شي، چې دا د ټول کال د حاصلاتو څلورمه برخه جوړوي. د دغو ضایع کیدونکو غنمو یا حاصلاتو ارزښت له 280,000,000 تر 480,000,000 پورې اټکل شوی. دا د افغانستان په څیر په یو ناورین ځپلي هیواد کې چې نړیوالې مرستې ورباندې تر ډیره بندې دي او اقتصادي شرایط یې مخ په ځوړ بلل شوي، بېوزلو او بزګرو ته یوه نه جبرانه رانیدونکي زایا بلل کیږي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
وسم ورزو کندهار ته کلونو ورسته د کندهار د سیلنیس کرنیس فارم لمیوه حاصل ترلاسه شوې دی. د کندهار د کرنې د سیلنیس فارم مسولان وای چې د انګورو او انارو په ګډون له اوبو او هوا سره د برابرو غنو نورو میوه د ترویج هڅه هم بریالي شوې دي. تفصیل زموږ د خبريال محمد صادق رښتینی پر راپور کې و.
دا د کندهار شار په لویدیس کې د کوکران کرنیز چیلنیس فارم دی چې له 2000 کال راهیسې پر سلګونه جریبه ځمکه د 15 بیلابیلو میوو پر 9 ډولونو درختو یا ونو څېړنه پیل شوې وه چې تازه یې مسولان له مثبتې پایلې خبر ورکوي. د کندهار د کرنیز چیلنیس فارم مسول انجینر محمد الله نوروی په دغه فارم کې ایښودل سو ټولو میوه لرونکو ونو د کندهار په چاپریال کې وده کړې چې سش کالې له وخت وړاندې حاصلات هم ترلاسه شوي دي.
په دغه میوه کې چې 15 ډوله میوه ده، او د 15 ډوله میوه 930 قسمونه تر څېړنې لاندې نیول شوي، او تر 2019 کال پورې د دې ټولو څېړنې نتیجه شوي، کتابونه چاپ شوي، په لابراتوار کې کتل شوي. د یو غوډ شاخونو د کډونو د میوه د میوه د وزن د میوه د اندازې په ټولو باندې چیرنه شوی.
د کندهار د چیلنیس کرنیس فارم ولرونکو ونی هرات، مزار شریف، کابل، ننګرهار او کندوز ولایتونو ته هم د چیلنې لپاره استول سی بی. شاغلی نوري وایي په دې فارم کې د روزلڅو 917 ډول میوه څخه بنوال کولای شي د زیات عاید ترلاسه کولو لپاره باغونه هم جوړ کړي.
دغه میوه چې دلته کرل شوی په دې کې داخلي او خارجي ټول میوه موجود دي. په کندهار کې که وګورو هیڅ میوه تر اوسه نه ده پخه، اما د کندهار د تیړنیز فارم میوه چې دي لکه زردالو، لوکاټ، شفتالو اوس د تیار پخې دي، کولی شو بازار ته وړاندې کو. که چیرې بزګران راشي د دغه میوه چې تحقیق لاندې نیول شوی او نتیجه یې کامیاب وتلې، د دغه میوه نیالان باغونه جوړ کړي.
د کندهار د کرنیز چیلنیس فارم کارکونکو فضل محمد او عبد الناصر بای په اسری بنه د باغونو جوړول د اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ د وبوس په ما کې هم مرسته کولای شي.
دغه پرکه د شاغه جیبی دی، دا د شپول دی، نو دا د وبدا شي زرزر غواړي، په دغه خاطر باندې شاغه جیبی یعنی لوار وب یعنی نیمه تر درې چاره کوب کې ودری، په دې کې خالي د وب تیر شي. دغه تو پرسته دی وطن او دغه ځای
چې دا درخت مراز وو کې بیا په وخت مور دوا پر پاشو چې دا درخت مراز وو کې پاج ور دا د واده چې دا ته وو کې دا درخت مراز وو کې بیا دا دوا مش پر پاشو د ماشين په ذریعہ باندې او دا شوتا کړو پښ پر ورځ کې مش پر پاشو دا دوا باندې.
د کندهار د کوکران د کرنی چیلنیس فارم مسولان وایي که امکانات زیات سي کولای سي راتلونکي کې دغه فارم میوه بازار ته وړاندي او کافي عاید ترلاسه کړي. دغه فارم پر 15 جریبه ځمکه جوړ دی، او د چیلنی لپاره د میوه اوبو او خاوري مجهز لابراتوار هم لري.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د لوګر د ولایت د خروار د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه ستاسو نه ډیر خواهش کوم، زه تاسو راپونه ډیر خوشاله او خوشامینه یم. زه تاسو نه دا خواهش کوم د ما پیغام باید به خپور شي. دغه یو خواهش مده زموږ طرف ته بیخي د دیوندو د بیالو هیڅ حڅه نه کیږي. زه د خروار د ولسوالۍ یم، باید چې زموږ طرف ته لیک پام درنه وشي. السلام علیکم.
دوسته سلام رادیو آزادی ته سلام، خدایم خوشحال او کامیاب لره. زړه اگر ولای اطلاعم دی راتنه خبرې کو. دغه دی آشنا تلویزیون کې مول د چې نفر ټلیفون وکړ صدای شما کې چې موږ مکتب نه غواړو. عمل خو ضد اسلام، ضد شریعت دی. حدیث پیغمبر سره سم یی چې علم په نرو په خدا پر دی. علم پریزت نه لکل مسلم و مسلماتن. یا پیغمبر سره سمي چې اوت علم ولاو کنه بچین، شما تاسو علم زکه ولاو کې بچین کې وي پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمعه تراغی و دایی که مجلس اگه با قرآن تلاوت که و دایی که واز که دا پی و دایی که ذکر ده خدای که دا.
السلام علیکم وکیل احمدی لکندر ویدت میوان نول سواله نمیدی کنی ولی با رو رو مولو طالبان نغوشت هست که بلتا پا دیگه نول سواله کی مکتبون فعال کی تا بیشی پا در تیر شیل فلیت کی هیچ سب نمی راغله او نه شتون لری دوستانو تقریبا که در سوای ما در شل کلومیتر نه نه زیاد ساحا در پا دیگه که او مکتب نمیستا نول طالبانو در وزارش نمی دغای و اختنه و من نکور آباد
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په کابل کې د سهار شپګنیمه او په اروپا کې د سهار څلور بجې شوې دوهمې نیمایي ته ورسیدو وړاندې درته اونیز پروګرام د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو دی خو اوس په موکړی لانډو خبرونو ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي امریکایان باید له افغانستان د وتلو په اړه اسنادو ګوري. د دې کمیټې مشر مایکل مکال بهرنیو چارو وزارت ته په یو تازه لیک کې یادونه کړې چې دا اسناد باید له محرمیته وایستل شي او ټولو ته ښکاره شي. د ایران د عدلی د وزیر مرستیال علي کاظمي وایي هیواد د 3.5% افغان کډوالو کوربه دی. د ایران نیمه رسمي مهر خبري اژانس پرون د کاغلی کاظمی له قول راپور ورکړ چې نوموړي له نړیوالو مرستندوی موسسو وغوښتل چې د افغان کډوالو د اړتیاو په هواري کې له ایران سره همکاري وکړي. په همدې حال کې په ایران کې یو زیات شمیر افغان کډوالو تل د ایراني چارواکو او پولیسو له ناوړه چلند هم شکایت کړی دی. نامعلومه وسلوالو پرون دوشنبه په کندهار ښار کې د خیرالله په نوم یو سوداګر په ډزو ویشتلی او وژلی دی. بریدګر له پیښې وروسته تښتېدلی او تر اوسه د پیښې انګیزه هم معلومه نه ده. امریکایانو پرون د خپلو وژل شوو سرتیرو د یاد ورځ ولمانځله. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په همدې تړاو مراسمو کې وویل د امریکایي سرتیرو سرښندنې او مبارزې باید خوندي شي او د خلکو د لا یووالي لپاره ترې کار واخیستل شي. او د هند د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل چینای سوپر کینګز ټیم وګاټه. پایلو به بیګا د نریندرا مودی په سټیډیوم کې وشو چې څه باندې 1,00,000 کسان نندارې ته ورغلي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
بخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو څه 4 کیلو اخیستلی. اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات څخه پورته کوو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
د ګګکارو غریبي هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو. بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېری خواري او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي په دې اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې.
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی تنزی یا زان نبستر کوی پا دغه صورت که بیا میرمن حق لری چه دخبل خواهن نه مطالبه ده طلاق و اساس ده ضرر بکی.
دلهور پنم یا معتاد وای چی ده اتیاد ده عمل کورنی را چخه بیزاره سویده.
بچی دخبل خبروان تا ورغل همه ما تا پیسی نتی را کری بوده که تا خلوریه این باور من ندر لگوی وزی که ندی خبل سرم ندی دو سرم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
سړی هغه دی جمیل هغه
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر نه کومه شو حاجي صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډیره بدره پیښه ده حاجي صاحب.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاح شوي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسیدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سخت کال د دې د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سخت کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه په هغو ځمکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیع الله وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جرې بځمکه پروس کال موږ یو نیم لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال چې کم دی په درې نیم لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکیا موټر مو واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښ شو.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې په 2006 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 1500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي. په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي لخوا پیل شوي 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنار پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د جړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایي ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژیړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخسلې، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریاک په بدل کې دا ښه نسجره کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشي موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړي او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشټوالي د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او د ته د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنارو کوي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي وایي چې په وروستیو 10 کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علي محمد چې د طالبانو حکومت تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی دا اندېښنه لري چې سکال به د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشټوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه و. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکونکي قاری ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت ویجاړولو ترڅنګ د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېخت ډیر بازګران هم نیولې دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زمونږ مدیر د سروې کړی و، موږ ته داسې راپور دی چې 160 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې د کوکنارو. نو اوس زمونږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زمونږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه مونږ کړې ده تقریبا 130 جریبه ځمکه په ټول کاپیسا کې مونږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده زمونږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کیږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو ترڅنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړي، او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خوان باندې دادا چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق دادی چې خوان باید د خپل خزه مهر ورکي هر څومره چې وي. دوم، خوان د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خارج خوراک باید ورکی، او سالورم هم د خپل خزه لباس او جامه باید برابر کی. او معنوي حق د خزه پر خاوند باندې داده چې خاوند خپل خزه او میرمن سره باید خچلان وکیل کس څنګه چې الله متعال فرمایي چې وعاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزه سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي سی خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه خودل شوې دي چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزته خو بیخی رسیدگی نشی کولای. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چې د معتادینو خز او ماشومان متاسفانه به سرپناه و به سرپرستی.
ستاسو په نظر معتادین ولی نشی کولای سی په پوره ډول خپلو میرمنو ته د اسلام لخوا ټاکلي حقونه ورکړي؟
ځکه معتادین خپلو میرمنو ته اغا کوم حقونه چې اسلام دوی ته ټاکلې دي ورکی، چې په عربي کې یو متل ده چې فاقد الشیء لا يعطيك شيئا، هغه کس یو شی نه لري هغه شی تا ته نشي درکولای. نو معتادین خپل اخلاق نه لري، نو دې څنګه کولای شي چې هغه اخلاق حق د خپل میرمنو پوره کړي؟ بل دا چې معتادین خپل فقیر دی، خپل ډوډۍ نه لري، خپل لباس نه لري، خپل د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپل د پلونو لاندې ژوند کوي. نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولای، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي، دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي. ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي، نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي. کله چې په رواني تکلیف اخته شي، نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولای. او بل بعد پایله دا ده چې اکثرا د معتادینو میرمنې متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي، او معتادین نشي کولای چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بعد پایله دا وي چې د دې معتادینو میرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند خپل ښځه او میرمن سره بعد پایله بداوي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي، د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یو وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي. دا خپل خاوند صحی مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي. ځکه هغه خو هسې مریض دی، نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمن د خبره نمنی یا مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخوی معتادو میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بله خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاته ونه کړي. او بالاخره کچیرې د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرومندانه فسخه رامنځته کړي.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي سي هغوی له خپلو ښځو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل ښځو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي، عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکم ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي، تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لري شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې څو ځله دوبۍ ته تلل او هلته یې ښه کاروبار درلود، وایي د نشول عملی و نسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور جاتوی چې ورونه می ترماک شران او خ ډیری پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاج یم. دا چې لاهور لمړی نشله څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپل د دله خولې واورو.
نشینه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کول، نو دا شیان خو په افغانستان کې زه ډیر وو. نو داسې ملګري مو یو مکتب و، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، به نشه وکړه، دومره به وکړي چې خپل ځای ته به راورسېدم. بس پر پروت به وم، څه به ملاستر م، سهار به چې جګ شوم، خولۍ به په سر وه، بوټونه به په پښو، همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. دیکھوانا لگ لگ ہاں ہاں نن تا سارا کڑی سبا بس سارا کڑی اخیر میں جان سارا پوڑے واقع سارا ہاں پوڑے کو بھی ہم لاس پڑا دیا ہاتھوں پڑا دیا کور الگ الگ ہم بس کور کور نے باہر کلمہ ہو بیا میں نہ کہہ رہا ہوں چھوڑ ہوں خوئی واہ رے دپلا نہیں کہ ہوں خیر نن نن کڑی جی بیا دا سے نہ کہوں کہاں ہوں نن کور در پری دو کور سے بیا پری دو ہوں کسان بیرا کرو چھوڑے بھی نہ کہے بیا با بیا آگا کہ زبیا پا لا گیا ہوں یا ملگری سر ہوں وقت ماں کل کل با مزدوری کول آتا با تیگو موٹر بلا کول دون پیسیم با پیدا کول چھ من خبرہ مواد دانتا با پیدا کری ہوئے کہ بیا با نو ملگری خوب کلی کلی رو گرہ یا بیا وہ تو اچھا نہیں ہوتا بو اس یار نہ ہو سکے تو سر اس کم ما سر خون نہ چار شتا دی وہ نہ تین سر شتا دی نہیں وار پہ سر شتا دا بعد خطرہ وا چھ کلم میں مور نہ کیدلا ما سر دی ویر پہ دارا کنا او کچھ تہ خپل خپلوان تو ورغل ہم ما تے پیسے نہ دی رکڑی ول چھ تہ قجوری ہے اینے باوار میں نہ دل لگو وجہ کہ نہ دی خپل سر نہ دی دو سر نو یو ڈاکٹر تو ورغل ما ڈاکٹر تہ مور بوت لگا ایک تہ میو ہے ڈاکٹر صاحب دوم یو خدائی دے پارا کوشش سر وکا اکسیجن مرتا پیدا کا موچ اکسیجن پیسے نہ در موچی بیچ اکسیجن پیسے نہ در بے بسا وچ بسا رہا سے ماسا سایہ وہ تھا ملاش والا یوار پہ نہ تو لا زلاڑ میں دبئی تھا بہار آگلم پاردان کے مت کے دھول اس کا کار وکڑ دو بے میں یو رور جرمنی کا لاڑ دو بل رور میں دے دکان کہی بل رور میں دے نن بئی کہی بس یہ زون دا سے پکے گرزما کورن خود مون اسٹڈی شیو دی جنگون رن اسٹڈی شیو دی بہار رن اسٹڈی شیو دی پلان میں ڈزون کڑی دی جنگ میں اور سارا کڑے دے وہ تو پک ڈزون میں پکڑی دی بی جان تا کور کوٹا را کڑا سے بس سر کوٹی کی ہوسے گا مون تو پاس نہ رکھے جی چیز مول نو گوری گاٹے گاٹے بڑی دی یہ دوی نہ تو مشا جما یہ دوی نے مو گاٹا بڑی وا کمانا شا نو کڑی کنا ما بڑی ری پیسے دے لو دے والے چکر بچ مانا شا وکڑ دا چتر روپے بر سارا اپنا شیم بو ور کڑے چتر روپے بر سارا گاندے اولان بو سارا او چکر ایم بو والے گزی دلو بو بازارو دا بس لو دے کور غم نو ورسے او زل دا دو بیت لاڑی ما دے نے یارے استاد ما دے پلاستر استاد ما خو بس ما تو لخبر لا سبا یا کڑی بو یا کڑی دی
ایا په هدا لاست ایا په هدا لاست چې احتیاط د ناروغ په جراحي عملیاتو سناور غیزی لري په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امر خیر خبري واورو
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنای کوي یو لغه جمله نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا د مریضان وختي د هات جراحي بطن ناروغی اختشی چون انالژیک اخلی تشخیصی لوحه تغییر خوی مریض آسی درد چه باید بولری نیلری یا هم بخمار آرد که دیر شدید درد لری چه دا اکثرا یو داخله بطن لجرایی بطن سره مشکوکه ولیسی او حتی اکیدهیسی چه منگه داخله بطن د جراحی بطن په شکل واسکو یا عملیاتی کو او لبلا پلاو اکثرا دا ناروغان د کم انالژیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نلری د درد احساس کوي فشار را ټیټیږي د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي وروسته له عملیات ښه تنفس نه اخلي په څنګ دی کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالژیک تا او یا هم انستیتیک دواګانو ته ضرورت لري چې دا خپل په خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي او حتی د بدو عواقبو کارندوی هم کوي شي
ایا په هدا لاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډراما لرو د ډرامې کې صدا شې چې جمیل خپل کور ته راځي ګوري چې کوچنی زوی زاړي خو میرمن یې په کور کې نه ښکاری دا چې د جمیل میرمن به چیرې وي اصل کې صد صد او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سړی هغه دی جمیل هغې
رښتیا هم دا خو جمیل دی جمیله په خیر راغلی
خیر نکما شو حاجی صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
سه پیخه ده
ډیره بدره پیخه ده حاجی صاحب
سمه خبره وکه سه کی ساده
بس نو څه درته وایم تاسو د لور د لاسه سم لیونای شو
څه شي زموږ لور
ولی زموږ په لور څه شوی دی
بیرته په هماغه مردار عمل اخته شوه
په کوم مردار عمل
بیا یې روین شروع کړل
څه شي بیا یې روین شروع کړل
نو تا خو علاج وکه بیا یې څنګه روین شروع کړه
یو وار نه درې ځله مې علاج وکړ خو بیرته په اخته شي یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه
شفیقه اوس چیرته ده
په کور کې ده خپلې روین وایي د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی
خیر دی خدای به خیر کړي
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی
زویه یو څو ورځې یې دلته راوله فکر به یې لږ یو په بله شي
نه پوهېږم څه وکړم زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده
خیر دی موږ به یو چاره وکړو
او زویه ته اندېښنه مه کوه موږ به یو چاره وکړو
اره چاره یې چې کوئ ژر یې وکړئ زه نږدې ده چې لیونی شم یوازې د دې په غم کې نه یم وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي
حاجي صاحب امکان څه مانا ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي زه نشم کولی چې یوازې د شفیقي په خاطر اولادونه په سره تناره کې واچوم
خیر دی بچیه ته یې راوله دا ځلې زه په خپله علاج کوم
سمه ده راولمې خو تاسې به یې ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي
ته بیا غمه اوسه دا ځل موږ پام ورباندې کوو انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي
سمه ده دا یوه موقع بله هم ورکوم خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم زه نو لاړم ښځې وا ښځې چیرې
څه وایې دا دې دلته یم
حال تعلق جاری او ته دلته په غوجله کې ناسته ته اصلا دلته څه کوې
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه وو ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم
نو په غوجله کې کله واښه شته
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې
دروغ مه راته وایه رښتیا ووایه دلته څه کوې
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم
د پاخور کې کڅوړه د څه شي ده ته ودرېږه زه یې وګورم
څه کې هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده
کاکا بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دی
څه شی پوښوې
یعنی ته نه یې خبره بل ورته وګوره دا څه شی دی تا بیا ایروین شروع کړی دی ته هیڅ شرم نه لري
بس یو دود می وه ډېر نه
دروغ مه وایه ایروین یو دود او لاس دود نه غواړي که زه نه وای راغلی نو شل دود دې وهله ته څنګه مور یا هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې
خیر دی بیا نه څه کوم
نه نور ستا په خبره باور نشم کولای څو وارې مې ستا علاج وکړ خو ستا سره نه دي ځان نه دي کورنۍ او نه دي بچانو غم دی
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم
بس بس نور د یوه خبره هم نه منم څو وارې دې واده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم خو بیرته هغه ته او هغه د ایروین دي دغسې نه ده
هو دغسې ده
ماشومه خو نه یې د درېو اولادونو مور یې یو ماشوم خو د په خېټه کې لا پوډرې شوی و اوس دا دوه نور بچان هم پوډریان کوي
خیر دی دوه نور ماشومان خو روغ دي
نه داسې نه کېږي بس پر ما طلاق یې
خیر دی دا سل مې وبکه بیا داسې نه کوم
نه نه کېږي ته هم ځان تبا کوې او هم زما کور او بچان
وی خدایا ژوند مې تبا شو د غم لړلو نشو خو زما کور تبا که
بس دی نور د ژړا ځای نه نیسي که اول ځل نه پوهېدې وروسته خو ډاکترانو پوه کړې څو ځله دې علاج وشو
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم ما خپل کور په خپله خراب که واړه واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو د خدای پامان
ساده بنگرو شرنگ شرنگ ساده بنگرو شرنگ شرنگ ساده بنگرو شرنگ می هر سهار می سلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑو شرنگ شرنگ ستادا بنگڑو شرنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو شرنگ شرنگ